طيب مننه تاسو ستړي مشهي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تازه څرګندونې لرو چې د افغان سولې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي. په قطر کې امریکایي پلاوی سره د طالبانو د خبرو په اړه هم اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغانستان وایي له ایران او پاکستان اوس په زوره افغان کډوال نه ایستل کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړه پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو لستنولو لاس اخیستی دی. سید عبدالباسط انصاری وایي
ما فعلا از تاریخ 18-19
دی وایي د جون د میاشتې د 13، 19 او 20 راهیسې له ایران او پاکستانه هیڅ افغان کډوال په جبري ډول نه دی ایستل شوی. د افغانستان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 60% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیشتر از 60% مردم به غذای کافی دسترسی
دی وایي تر 60% زیاتو کسانو ته په مړه ګېډه خواړه نه رسېږي. د دې لوی دلیل د امنیت خرابوالی دی، ځکه خلک نشي کولی چې خپل پټۍ وکړي او کار وکړي. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یوه راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شو وویل چې نږدې 44% افغانان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د افغانستان هر ګوټ ته د سولې د شغ رسولو او د ملاتړ راغونډولو هڅې کوي. هغوی څو اونۍ وړاندې په هلمند کې هغو سیمو ته هم هغوی په وروستیو کې په هلمند کې هغو سیمو ته هم ورغلي وو چې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د هغوی له سیمه ییزو قمندانانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال له هلمند پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیه تور لګیدلې چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نوې چوک په نوم کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې عمله پر روسیې بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر پرون یو فرمان لاسلیک کړ او پر روسیې د بندیزونو دوهم دور اعلان کړ. دا بندیزونه پر روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي، خو روسیې ویلي چې امریکا به پر خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخیزو اړیکو ته به تاوان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې دا حرکت په امریکا کې د جمهوري ریاست له راروانو ټاکنو سره ارتباط لري او د واشنگتن دې حرکت نه دی حیران کړی. د داسې اوازو پاوچ کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. د میدویدف د رسنیو دفتر ویلي چې هغه به د اګست په 12 او 12 ترکمنستان ته لاړ شي او د کاسپین په اقتصادي فورم کې به ګډون وکړي. د روسیې صدر اعظم به د پلان له مخې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي، خو بیردی محمدوف د جولای له 15 نیټې راهیسې نه دی لیدل شوی. حتی د جولای په 16 نیټه چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګیرینی اشخابات ته لاړه، بیرد محمدوف ونه لیدل شو. له هغه رئیسی د بیرد محمدوف د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې آوازې خپرې شي. د ترکمنستان چارواکي مکرراً وایي چې ولسمشر د اګست تر 15مې په رخصتۍ دی. په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي ګاز یوه نلیکه څو ځایه قطع کړې. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلي او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب شوې نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالی شي او په مکسیکو کې د تیلو او ګاز د انتقال مرکزی نلیکه ده. داسې انګیرل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره دا نلیکه تخریب کړې او شلولې ده. د جرمني د خبري اژانس په حواله تر 1500 زیات پولیس، عسکر او د بیړنیو حالاتو مامورین سیمې ته استول شوي چې له ګازه یې پاکه کړي او له نلیکې د ګاز د وتلو مخنیوی وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ.
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیل زاد په مشهد امریکایي پلاوی د خبرو په اړه به هم واوري. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله چیړلې. په خوست کې یو شمېر ډاکټران د خوارانو د وړیا درملنې ژمنه کوي.
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم. د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د توقع او هیلې مسله څېړل شوې چې څومره باید وي او ولې باید وي.
که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه. که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو. که څوک پیسې نه لري موږ پیسې ترې غواړو. دې ته بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې او یو ځلې بیا خبرداری ورکړ چې هیواد یې دا توان لري چې د افغانستان جګړه وګټي، خو نه غواړي چې په میلیونونو انسانان د دې ګټې لپاره ووژل شي. ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي د افغانستان په ارتباط موږ ډېر پرمختګ کړی. موش خبری که وو پا ورته وقتی مو پر مختگونه کری. موش حال تا شمیر کمه وو. حال تا از موش دانو لسم کال شو. موش پا واقعیت که حال تا دا پولیس و دنده مختبرو. موش کوله شو چه دا افغانستان جگره پا دو دری یا چلو رو روزو که وگتو که موش وو خوارو خوزن غوارم چه لس میلیون کسان وو وشل شی. ولسمشتر ترامپ هم دست خبر داره تیره میاشتوار کره وو. خدا زلی دا خبر هم وکره چه دا هدف دا اتمی وصله استعمال نده، دا متعارف وصله دا استعمال ده. تیره اونه داس راپور نخپاره شوی وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 14000 اتو زرو ته راښکته کړي، خو په دې برخه کې ولسمشر ټرمپ پرون د خبریالانو خبرو ته واضح ځواب ورنه کړ. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې شرط په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي او له القاعده شبکې چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤوله ده همداراز له نورو ترهګرو ډلو څخه لرې شي. واشنګټن غواړي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه بشپړه شي، خو د تړون لپاره پکار ده چې طالبان د کابل له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. یو شمیر افغانان د سولې په معاملې کې بیړې ته اندېښمن شوي دي او په دې نظر دي که چېرته امریکایي ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه ووزي ممکن بیرته طالبان واکمنان شي. طالبانو چې نږدې نیمایي افغانستان یې لاندې کړی دی په وروستیو کې ژمنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته به پاملرنه کوي، خو لا هم په افغانستان کې شخړې په شدت ادامه لري. د ملګرو ملتونو د سیشن بی د ورځې د خبرو شوی راپور لمخي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,316 پټ ملکیان په افغانستان کې وژل شوی دي او 2,416 نور ټپیان شوی دي. په دې کې د تیرې اونۍ هغه 14 قربانیان نه دي شامل چې د کندهار هرات پر لار د دوی بس موټر پر ماین وخوت. د راپورونو لمخي دا ماین طالبانو شوی وو. بلور تل طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلی دی. خلیلزاد پر ټویټر د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانستان له شرایطو سره مربوط دی. خلیلزاد دا خبره هم کړې چې طالبانو دا اشاره ورسولې چې د سولې موافقه غواړي، خو خلیلزاد وایي د سولې ښه موافقه پکار ده. د خلیلزاد د خبرو او د دوهې د غونډې په ارتباط نور جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې ته ورسید. خلیلزاد پرون مخصوصاً په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره دوهې ته رسیدلی. خلیلزاد لیکلی، موږ د سولې موافقه غواړو، نه د وتلو موافقه. د سولې داسې موافقه چې د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد په همدې ارتباط په یو بل ټویټ کې لیکلي، طالبان داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي چې یوه موافقه وشي او موږ د یوې ښې موافقې لپاره تیار یو. خلیلزاد د ښې موافقې جزئیات نه دي ورکړي، خو په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وایي له امریکا سره توافق به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو په مخ کې اعلان کړي. سهیل شاهین په وایي سمس کې چې ازادي راډیو ته یاستولې ویلي چې نړیوال شاهدان چین، روسیا، ملګري ملتونه، ګاونډي هیوادونه او نور دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په دوحه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی بنن د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې پیل کړې. د سرچینې چې نوې غوښتل نومې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ هم بحثونه روان دي. زلمی خلیلزاد پرون له اسلام آباد قطر ته ولاړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له مشر سره وکتل. خلیلزاد پرون ټویټ وکړ چې مقابل لوري ته د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او د پاکستان پر رول مفصلې خبري شوې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بل پیغام کې لیکلي چې سوله د افغانستان او پاکستان لوري د اعتماد وړ تضمین غواړي چې یو لوري به هم اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل پر ضد واشته استعمال شي. غیر کلی داسې ضمانت چې د سولې لپاره له هړلخیزې بین الافغاني موافقې سره یو ځای شي، په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ، ارتباط او ترقی لاره پرانیستلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي لیکلي چې د خوشبینۍ وړ وخت را رسیدلی او دواړه هیوادونه باید له هغو فرصتونو کار واخلي چې په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي. خلیلزاد اسلام آباد تر تګ مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا له 5 ورځنی ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی پرون په کابل کې په خبري ناسته کې وویل 1200 انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د سټیټ ولسمشۍ انتخابات نه تحریموي، خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غواښ کړی وای دستي ټاکنې نه تحریموي، خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په استازولۍ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزه به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزه پیل کړي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم غواښ ته دوام ورکو تر هغه وخت چې کچېرې انتخابات کیږي. نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوسمهال موږ په ټول افغانستان خپل فشارونو ته دوام ورکوو.
تمام افغانستان ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم د غواخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نمایندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نمایندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غواخ وکړ. د شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوالې ټولنې ته کړیو په پام کې نه دي نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی و. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلې ته زمینه برابر شي.
حکومت هم وار وار بجمنې کړې او تعهدات سپارلې، متاسفانه کمتري نه توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنې سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتبار ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړ.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
د خوست د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د خوارانو وی برخې ته به په وړیا ډول روغتیایي خدمات وړاندې کړي. بل لوري ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټرانو وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل:
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري،
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوي چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډیر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی، د کمخ دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګړي ک پورس کده شل دیس یا 15 مریضان ګوري، نو لاس 15 مریضان غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا ډیر خوي.
بل لور ته د خوست د عام روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیه او خصوصي سکتور کې نور ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست عام روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي:
د خوست عام روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې د دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ موږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایی د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او وی ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید د قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزدو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لوري ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د مشهور لیکوال فرید زکریا مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: د افغانستان په جګړه کې امریکا ته بریا مهمه ده، خو دا بریا باید د سولې په میدان کې له ماتې سره یو ځای نه وي. په دې مقاله کې راغلي چې له طالبانو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې توافق کولای سي د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو په همدې حال کې کولای سي ترورستان نور هم پیاوړی کړي او افغانستان د کلونو لپاره یو ځل بیا د جګړې پر لور پورې وهي او په نتیجه کې امریکا اړ سي چې یو ځل بیا خپل ځواکونه د هیواد ته د جګړې ډګر ته ولیږي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال فرید زکریا په لیکنه سیاسي حل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وټلو متمرکز نه وي، بلکې اصلي هدف یې باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سیاسي حل لار وي. د زیاتوي چې یو مهم او اغیزمن ګام دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره وګماره. دوهم ګام باید دا وي چې د مذاکراتو ساحه پراخه سي او افغان حکومت هم په دغو مذاکراتو کې شامل سي. د ورځپاڼې په لیکنه اخري نتیجه باید دا وي چې په افغانستان کې یو د ملي وحدت حکومت قدرت ته ورسیږي چې پکښې د افغانستان اوسنی حکومت او طالبان برخه ولري، خو اوس مهال دا یوه ستونزمنه خبره ده، خو په وروستیو پړاوونو کې دا کار ناممکن نه دی. له بلې خوا مقاله لیکي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو له طالبانو سره د کاغذ پر مخ داسې موافقه ونه کړي چې هغوی په راتلونکي کې په اسانۍ ورڅخه سرغړونه وکړای سي. فرید زکریا لیکلي چې امریکا په افغانستان کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي، چې له هغه څخه د نجونو او هلکانو د زده کړو، د القاعده ماتول او په افغانستان کې او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نظامي مصارفو کمول دی. خو د ورځپاڼې په وینا امریکا باید ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره د سولې په ډګر کې هم بریالی دی. میل آنلاین خپرونې په خپله اخري ګڼه کې دې ټکي ته پام کړی چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکایي او افغان چارواکو او حتی د طالبانو ځینو څرګندونو ته په کتو یوه خبره واضحه ده، او هغه دا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې د موافقیت ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه یوه ښه ورځ یاده کړې ده، او شاید امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د همدې پړاو په مذاکراتو کې نتیجه ورکړي چې د جمعې په ورځ په دوحه کې پیل شول. خبرونه لیکي امریکایي سناتور لینسی ګراهام د دغو راپورونو له تاییدولو پرته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري هغه موافقه چې امریکا یې له طالبانو سره لاسلیک کوي د دې هیواد او متحدانو ګټې پکښې خوندي سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د هند امنیتي چارواکي وایي داسې شواهد یې موندلي چې وسلوالو کسانو چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو په یوه عبادت ځای د حملې پلان جوړ کړی و. د روان میلادي کال د فبروري په 14مه په هندي کشمیر کې د هند د پولیسو پر یوه موټر چاودنه وشوه چې څلور هندي ملیشه پولیس پکې ووژل شول. تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا کړکېچ زیات شو. د هند له لورې د وروستۍ ادعا په اړه پاکستان رسما څه نه دي ویلي. نور جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د رويټر خبري اژانس په حواله هندي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو پلان جوړ کړی و چې د امرنات په غار کې چې د هندوانو لپاره ډېر سپېڅلی ځای دی او هر کال زرهاوو هندوان د عبادت لپاره ورځي چاودنه وکړي. د هندي لوري په وینا د چاودېدونکو موادو په هغه بسته کې چې موندل شوي داسې ماینونه هم شامل و چې د پاکستان سخت نقشه ورباندې نښلول سوې وه. رویټرز خبري اژانس وایي د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت پرون حکم صادر کړ چې د امرنات غار ته د عبادت لپاره د زیارت کوونکو تګ بند شي او پر هغو کسانو چې وار له مخه هلته ورغلي دي امر وشو چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د جمو او کشمیر حکومت ویل چې دا اعلان یې د استخباراتي معلوماتو پر بنا کړی دی. د هند د پوځ یو جنرال کی جی اس ډیلون پرون په سرینګر کې خبریالانو ته وویل پر ماینونو د پاکستانی فابریکو نشان په وضاحت دا څرګندوي چې د پاکستان پوځ په کشمیر کې په تروریزم کې لاس لري. د پاکستان پوځ یا خارجه وزارت تر اوسه پر دې مسله نظر نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان حکومت تر دې وړاندې مقرره د سیمې په کچه په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلودل رد کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې په وروستیو میاشتو کې پر اسلام پالو افراطي ډلو محدودیتونه زیات کړي دي. پاکستان دې ته هم اشاره کوي چې په پاکستان کې د افراطي افکارو ملاتړ کوونکی حافظ سعید یې نیولی دی. حافظ سعید تورن دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 میلادي کال کې د تروریستي حملو په پلان کې لاس درلود. هغه مهال په ممبئی کې 164 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. په هند کې د ساون فصل روان دی او هندوان د دې میاشتې سره تړلي مذهبي مراسم ترسره کوي.
تاسو ل پیغامونو
بشیر ل کولن څخه ډیر خوشاله يم چې په هتی زون په ننګرهار ولایت کې برېښنایي تذکيري توزیع لري. تقریبا دا له هغه سره د کیږي چې شروع شوه د منګه ته ډیر خوشاله او ډیر راضي وتی په زون یو غوښتل دا وایو چې دا برېښنایي تذکيري توزیع لري دا بهیر باید ته په کولن کې هم باید فعال شي او د په کولن کې هم یو دفتر ولري. موږ بیا هم غوښتل لرو چې دا برېښنایي تذکيري توزیع لري کولن کې شروع شي او په هر ولسوالۍ کې به شروع شي دا ترقی ورته شي.
خو سره حضرت الله مینه خبرې کوم د خو سولې څخه زما د پیغام ده چې د دولتي سکتور کې د فارا چې کوم په خاصه د نشوي دی او شي د نشوي دی او د پر کومې نمرې کومې خاصه په نمرې کې ورکړل شي او دوی دی ورس د شهیدان او ورسینو کورنۍ ته کومه خاصه کومه نمرې ده شي او حتی دا چې خاصه سربا او چې په هغه وخت کې شي دی کوم خط لري نغدي پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم سم خوړل کیږي. بیا اړه باید دوی خو د خو سولې په بیا اړه باید دقیقه توجه ولري او دغه معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خوړل کیږي او د نمرې ولې ورکول کیږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر جوړ شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجی ولسوالی څخه پر استولې سمس کې لیکلی دی دا چې د خلیل زاد او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی باید د دوامدار سولې لپاره لډیر دقت کار واخیستل شي. جاوید لکندهار لیکي سوله افغانان غواړي خو هغه وخت سوله ممکنه ده چې امریکا او پاکستان یې وغواړي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا ولسوالی څخه لیکي اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو موټی شي او په ګران افغانستان ته افغانستان کې سولې راولي. راز محمد نورزی له کندهار لیکي د سولې په وبښید دای وای چې د سولې په خبرو کې باید د حکومت مشان د افغان ځواکونو قرباني هیر نه کړي. صدیق الله ننګرهار لیکلی دی له طالبان غواړم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالرحمن له کابل پراستول اسمس کې د کلیدي طالبان باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي کنه داسې خلک په افغانستان کې شته چې سولې نه غوړي او د سولې د هڅې به ګډي وړي شي. تازه خان سمسور لننګرهار به بلې موضوع ته اشاره کړې دی د ډاکټرانو په ننګرهار کې د درملو نرخونه زیات کړي دي. عبید الله بیا په راستول سمس کې د خوست د ډاکټرانو د هڅه ستایلې ده چې د خوارانو وړیا درملنه کوي. په دې اړه مو تاسو جرړو پر روانه خبرونه کې راپور درلود. محمد قاسم ځواک پر راستول سمس کې لیکي پر عامه تاسیساتو حمله جنایت ده او باید مخنیوی وشي. او عبدالواحد مدقیق لیکلی دی چې د سولې لپاره باید ټول افغانان د خدای پاک دربار ته لاسونه پورته کړي تر څو د خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. اته بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو لستنولو لاس اخیستی. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا 60% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون پر روسي نوي بندیزونه ولګول. د داسې اوازو په اوج کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسي صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې دي. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو خلو د طبیعي ګاز ونه لیکه څو ځایه قطع کړی ده. وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام کې د توقع یا هیلې په اړه په تفصیل اوریدلی شئ.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی خلک لنور څخ ډیره تمه یا توقع لري، لنور څخ ډیره تمه څه پایلې لري، او لنور خپل تمه څنګه کمولې شو. د نورو د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وی و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه خاطر پردي سي درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته وښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په واس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي، ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات بي جاي، هغه توقعات ډېر سي، هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وکړي. معمولا موږ ځین ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو، که څوک پیسې نه لري موږ پیسې ترې غواړو، دې ته بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ده. متاسفانه پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، عزت نفس یې ټیټ ده، خودکمبي نه دي، حقیر دي، عقدې لري او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی. په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رایه سوي، ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پورته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي د راز محمد غوندې ترې خفه کېږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستان یو، هغې سره همدغه زموږ پار عرصه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای ورسره کته پورته بس منډې مال تاکي ورته کوم کولو، او چې کله ما خپله لاس تنګ واقعیت سخت لاس تنګ په هغې وخت کې دا پنځه کاله مخکې، نو په خدای دې ته مجبور وم چې څه رقم ته کور منځکه پټۍ زګراو کړم، ځان خلاص کړم، لاره پیدا کړم ځان ته، خو موږ هم چاته لاس را نه کړو. همدغه و چې ما بالاخره قطر رابطه کړو، بس پردی انډیوالان پیدا کړی دي، هغې نه ورکړه چې هر شي غواړم راکوي په اختیار کې راکوي، بېرته زه هم ورسره کوم. دا ما خپل توقع هم و اول نه چې باید څرنګه چې یو نفر ته لاس ورکړم بېرته لاس مونیسي.
ځینې توقعات په طبیعي ډول انسانان لري، لکه د مشرانو توقع، له کشرانو احترام دی. داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کېږي. په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي،
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم، زحمت باسم، یعنی هماغونه توقع زه لرم چې باید زما شاګرد، یعنی هغه هم باید په یو څه پوهیږي. زما دغه توقع دی چې چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه چې باید دغه په وجود کې ولیدل. ولی خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي، یعنی هماغه توقع ښیي چې هغه مثبت وي. ته چې بې ځایه توقع موږ نه لرو، چې فرض مثال یو نفر دې راشي یا موږ ته دې یو ایسکریم واخلي، یا فرض مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه دې موږ ته واخلي، داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسو په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي، ځینې خلک په دې تمه وي چې این کې کپین کې دا پټای به راشین کې، خو د نوموړي په وینا دا ډول تمې نور له ستونزو سره مخ کولای شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي، بې ځایه او د خلکو څخه د مقابل لور څخه ډیر به حد توقع لري، پرته لدی چې د خپل هغه ته کوم څه کړی وسی، خو دا توقع لري چې طرف جانب ودا ته هر څه وکړي. زما په نظر دا هغه چا څخه ډیر توقع کولای شي چې دا هغه ته نږدې وسی، دا کل یا د کورنۍ غړي وسی، یا نږدې دوستان وسی، یا نږدې همکاران وسی، یا نږدې ملګری وسی، چې د هغو سره یو څه وخت پات سوی وي، دا کل یو ان سره ولري، کېدای شي د هغو څخه توقع تام ولري. هر څوک توقع لري، خو د هر شي د پاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو. هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حد زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغه یو څه ورته وکړي، او کچېرې هغه کار چې دای توقع ترې لري ونه شي، بیا نو خفګانونه مایسته راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکي ماګل هغه میرمنه ده چې تل له نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې زوی شیرینی چې راوړ، ما به چنو چې ما چې زوی ته کوزدا وکړه، دا مې چې لیدلم نه نه راته راځي او نه راغلی، بیا مې زړه کې نه لیدل ګرځېدل هم خیر، نو ما سره دغه وکړه دی و نه کړل. نو خو توقع خو نه لرم، او زړه مې نه لري ځنې بد، یو به نه لري او یو به زړه لري، دا چا زړه بل رقمې و چا سره زړه راوي وکړه.
دا چې ډیره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولاړوي. بیا هم استاد شرف الدین عظیمی په اړه وایي،
هغه څوک چې توقع تر کېږي او په وار وار هغه خستګي، ستړی کېږي او پتنګي او کوشش کوي تل ځان لري کې، اما هغه څوک چې توقع کوي تل د پرمختګ، رشد او ودې مخنیوي کوي، او تل اندکرنجه، نارامه، خپه، غمجن، حسود او متاثر کېږي. هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپل توقعاتو په کمخ کې کوشش وکړي او بل اخر له منځه ويسي. اما ځین مواجه توقعات لري هغه دوی کې او که احيانه نه تر سره کېږي سر دی نه پسو. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احيانه توقعات او غوښتنې نه تر سره کېږي، زړه ته نه اچي، هیڅ څوک د چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، برده نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل رابط لري، خپل بوختیاوې لري، او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي، او اړینه نه ده چې خلک راسي د موږ ژوند، د موږ چارې، د موږ اړیکې او د موږ رابط راسم. وخت دې مننه نیسي ځکه چې دغه هیڅوک مسؤل نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې له نورو د تمې په اړه څه نظر لري. په ګډه یې اورو.
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی ما او به ځای توقع دا یو غلط کار دی څوک چې چا سره ملګرتیا کوي وروري کوي همکاري کوي دا بدون لدی نه چې څوک چاته چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي
وای دلاده د پارون ولایت د غربم ولسوالی ما دا بیزای توقع چې چانه تو کوي دا که خبرنده په دې خاطر باندې چې یو څوک کیږي چې هغه توقع دې پوره نه کړای شي شاید په واسه کې پوره نه وسیږي هر څوک باید خپل کوشش وکړي چې هغه شاید چې د پزړه کې غاړي باید زامر برسي نو د بل څه توقع بیزای توقع نه ده
زه د ولایت د بغلان یم په نوم عجیبابرک په قوم مامزای که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم او بله ورځ به هغه تر وکړم بله ورځ به یې لور تر وغواړم بله ورځ به دنیا تر وغواړم دا کار نه په پښتو کې سته نه په شریعت کې سته دا غلط کار ده دا د به هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده
بلبل و بلبل خوری په کور کې
و راځه خوری په کور کې مچیر به ولاړ سم
سلام علیکم بلبل خوری
و علیکم سلام خوری ستړی مس راځه راځه
راځه
په دې ته د پکیټ چې نه په تاسو هغه د پکیټ مخ په دروازه ته اون دا هغه څه دلته کې نه دات
ډیره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خوری رښتیا ام ګرمي خو بيخي ډیره ته د تښې نه زب چای د تر راوړم
نه 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 چای نه چکم یو جام یخ یو برا تر راوړم
سم ده دا یو جام یخ یو به د تر راوړم
خیریوسی خوری دست یخی و بایی چه در زنم بپیرد
نوچه جنجی نوچه جنجی و دیت شده
جوانده یوسی چای با بیادی زیتونی کرا او چکو آقا دی زوی مبارکی دی نیم رغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاری سو
نه نه خوری زن ارزم قدم و ملاک رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرده اما آقا می بست بیا نور کرم
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زدی و نارکرم
وی بنا پا غصه کردم ها چو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سوا رو پویمی دست نقدی ور وریدی پس ولی دا چی دا گلالی پشتنی تراترالا بس هم دا از سن رو پوی راخی سیدی او راغلاله دانا پس پک نظر ندی چرا تا گوری ها ولی واسم ترا توه دا خیلا پر زای پریش دا بلا ورش چه دوی کرا ورغلما بس هم دا سناس تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که جیل سو سر بس دارا تکلا کشا اول غرما را سر چرک
خا بیادی غرما ور سر تیر اکلا
او سلطانی خوری بس هم آغا می پشمان پشمان اکلا ماغا غرمی
ولی پاتا شوی که چنگا
نه دودی خوی را کرل دودی را کرل وزه نیم پاتا سه بس شنه صحبه پخ کری و اما غیر مستو سر راو راو بس
خانو دی تا تما و چی پسدر تا حلال کی
نه تا چوه سلطانی خوری ما کلو ویلدی چی ما تا دی پسر حلال کری ها توه چوک تا دا چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا داسی پس پک سرگ نور تا کیجی چی چی نه یو لست سوار و خوبی پخ کنه وی
گورا بلبلی خوری دی لاس پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میل ما تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تم و توقع ملاره تو شکر ده دی خدای فضل ده پراخ دارایی لاره خشته لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره
شکر دی چی لاره می خوام دست بیا ده هر چا عزتم کوم زما کور تا چی چوک را چی بی قدر و بی عزت های نباسم خوام دست بیا توقع ملاره مزنی چی عزت می بوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یه تندهی در تا تریو کرده و
نه نه تندهی بیودی در تا تریو کرده وی
غوخی در تا نواپخ کرده ام دعوایی
خود نه ام دعوایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر دعوی چه غرمه دی نوی تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خلی وکره خو خوراکی چې هم څه درلودو هماغه یې درته پاخه کړه او درته را وایخیستل. نو نور ته څه تمه لرې؟
هو رښتیا داسې خو ده نو.
بله دا چې تا ویل چې ما ډېرې پیسې ورته یوړې او دې لږ پیسې راته راوړې، سیالي خو دې هر چا تر وسه پورې ده. دغه توقع باید ونه لرو چې ما ډېرې یوړې هغې هغه دې باید ډېرې راوړې، یا هغې ډېرې راوړې ما لږ یوړې. هر څوک د خپل وسو اندازې سره پیسې دي او چا کره سیالي او شریکي وړي. موږ باید د زیاتو پیسو یا د زیات شي تمه او توقع ونه لرو. هغه غریبه یې نه لري، موږ به لرو.
او خو دې ورکه وایه سلطانې، اوس هر اغله هسې یو خبره مې وکړله.
بچی دې خدای لره چه قناعت دې وکړ، زه دې خوشحاله کړم خورې. ځانو اوس به نو دواړه لاړې شو د زیتونې کره، چای به مو چېښو او مرکې به م سره و.
درځه سمه ده، راځه ساعت به بهم تېر سي. درځه دواړه، زما هم زړه ډېر په تنګ شوی دی.
درځه درځه
درځه چې
ځو له خیره سره.
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ، لیدلئ او لوستلئ سئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. اوریدونکو له کمپاینونو سره څنګه یې؟ له چا مو پیسې اخیستی او کنه؟ اوس خو د منطق ځای کنځلو نیولی او کمپاینران هر ورځ په زرګونو ښکنځل د خپل کاندید مقابل کاندیدانو ته کوي. د فیسبوک دروازه مه خلاصوئ، کنه پرته له کنځاو به بل هیڅ هم پکې وانهورئ. کال په کال د کمپاینونو بڼه بدلیږي او ترقی کوي. د خپرونې په پیل کې د یوه کاندید بیانیه دراورو چې پوه شي کاندید په خپلو کمپاینی ویناو کې څه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا ټولو راغلیو درنو مشرانو، ځوانانو او کشرانو ته خراغلاست وایم. د انتخاباتي کمپاین په دې لومړۍ ورځ د خپلو معاونینو په وړاندې وعده در سره کوم چې دا هیواد به آبادوو. دا هیواد به د اروپایي هیوادونو په څیر په خپلو پښو درو. سپوږمۍ ته به خیجو، مریخ ته بوزو. وعده در سره کوم چې هر کور ته به یو نوی ماډل موټر ولاړ وي. هر هیوادوال به لااقل یو دوه منزله پوخ کور ولري. هر ځوان به مو لااقل دوه ځایه کار کوي. بې سوادان به مو ټول دوبی، قطر، بحرین، سعودي، لندن، استرالیا، کانادا او جرمنی ته د کار لپاره ځي. وعده در سره کوم چې د موږ میوه به د امریکایي میوې په دوه چنده لوړه بیه پلورل کیږي او وچې میوې خو به مو چا ته رسیږي هم نه. تاسو رایه راکړئ او دا کارونه له ما واخلئ. وعده در سره کوم چې کم له کمه به مو اتیا نوی هیوادونه قرضدار وي او چې څنګه موضوع هسې به یې پیچلو. وعده در سره کوم چې په دوو لومړیو کلونو کې به مو درنې وسلې 1500 هیوادونو ته صادرېږي او واردېږي.
هو سړیا، 1500 هیوادونه نه دي، 500 هیواده دي.
زه سعیده به بهلته صحیح ووایم، خاین ژوندی نه پرېږدم، رشوتخور ژوندی نه پرېږدم، قاتل ژوندی نه پرېږدم، غل ژوندای نه پرېدم. چکچکې دي ولې وانه چولې وخځې؟
مبالغه دې زیاته شوه، لږ سپوره ورسره اخله.
تا ته یې ولې زور درکه؟
سړیه، داسې کارونه امکان نه لري، داسې وعدې ورکوه چې امکان ولري.
مثلا څه ډول؟
مثلا د ښوونکو تنخه دوه چنده کوم، 5 میلیونو بیکارانو ته کار پیدا کوم، 3 میلیونه بیکوره خلکو ته کورونه جوړوم.
که یې پیسې چا راکړې؟
دغه اوس مه ورسره وایه. مثلا ووایه چې د سالنګ د غره بیخ سوری کوم، د مای پر د غره بیخ سوری کوم، د تیری د غره بیخ سوری کوم، او د موټرو او د اورګاډي پټلۍ تیروم، ټولو خلکو ته برق راولم، د ټولو کورونه رڼا کوم، د ټولو خره په موټرو بدلوم. دغسې وعدې ورکه.
ریښتیا وایي؟ په دې وعدو یې باور راځي. او بل ځل هم خلکو همدې وعدو ته رایه ورکړه. سبا ته مې چې بیانیه ورکوله، بیا همدا ډول پسې وعدې ورکوم.
چیرته بیانیه ورکوې؟
همدلته په کور کې، تر څو چې د غونډې کار جوړیږي همدلته په کور کې به ښه ځان تیز کړم.
تلویزیونو ته دې هم نه غواړي؟
اوس خو هغه مشهور کاندیدان ورغواړي. چې هغوی خلاص شول، بیا به ما هم ورغواړي چې اوس د ورور پیسې راولیږي.
هغه نورې پیسې دې څه کړې؟
په هغو مې په آسمان تلویزیون کې د مرکې نوبت نیولی.
څومره چې چاودنې غټې او درنې وي، همدومره غندلم په سختو الفاظو کېږي چې د خلکو درد پرې دوا شي. د چاودنو او حملو له غندلو مخبره وو.
رئیس صاحب، بیا چاودنه شوې ده.
چیرته شوې ده؟
په اتیاه موزه کې. له سلګونو کسانو زیات تلفات لري.
دلبره
آ صاحب،
هله ژر په شدیدو الفاظو وغندئ.
ښه صاحب، نور څه ولیکم؟
زور شوې خو سر دې نه دی خلاص شوی. چې ته ولیکې، ولیکه چې دا کار د هیواد او خلکو دښمنانو کړی دی، او په ډیر بېرحمانه ډول یې ځانوژنه کړې ده، چې حکومت یې په شدیدو الفاظو غندي.
صاحب، ما هم همدا ډول لیکله.
بلا یې لیکله، نور هم څه پکې زیات کړه.
ښه صاحب.
صاحب، چاودنه شوې ده، خو ویل کېږي چې چسپکی بم و.
تلفات یې څومره دي؟
صاحب، یو کس مړ او دوه کسان ټپیان شوي دي.
دلبره؟
بله صاحب.
وی غندئ؟
صاحب، په شدیدو الفاظو که په نرمو؟
په نرمو الفاظ یې وغندئ.
ښه صاحب، نور خو به څه نه پکې اضافه کوم.
نه نه نه
صاحب، په 28 موزه کې موټر بم چاودنه شوې ده.
موټر بم؟
هو صاحب.
مراده؟
بله.
چاودنه وغندئ؟
په څه ډول؟
په لږ شدیدو الفاظو یې وغندئ.
دا لږ شدید الفاظ یې صاحب څه ډول وي؟
چې نه ډېر شدید وي او نه نرم، لږ شدید وي، ځکه تلفات یې کم دي.
نو صاحب، ولې په شدیدو الفاظو نه غندو؟
چې بیا سل 200 تنه مړه وي، بیا یې په کومو الفاظو غندئ؟
په شدیدو.
نو اوس شدید الفاظ هماغه ورځ یې ته وساته.
ښه صاحب.
زه ژر کوم. نو
دا دی لاړم، مړ مو کړم، پرې ډېرو اعلامي ولیکلو، نور استعفا کوم. له دې نه خو چې چېرته مشاور شم ښه دی. وغنده وغنده، په مغزو کې مې پرته له غندلو بل څه نشته.
اوس دغه برک شیرم واوری.
سکال کمپاین سور دی، سکال کمپاین سور دی، او کاندیدان ساړه دی، لکه د چا زړه ته چې نه غورځیږي چې انتخابات کیږي، لکه د چا زړه ته چې نه غورځیږي چې انتخابات کیږي، چې انتخابات کیږي. خله ګډیر کنزلمار فیسبوکیان لا هم کنزاوی کوي، لا هم رد بد وایي، لا هم سپکه خله خوروي د مقابل طرف ته، لا هم سپکه خله خوروي د مقابل طرف ته. سا
سکال یو نوی پیشرفت سکال یو نوی پیشرفت کمپاینرانو کرده پا تش کنزلو پیسی اخلی او هم دا کنزلی دا کمپاین برخده او هم دا کنزلی دا کمپاین برخده. لا دوی خوشحال هم دی لا دوی خوشحال هم دی وای چو کومن نشی کرائی دا دوی پزد یا دا کاندید پزدی دا دوی پزد یا دا کاندید پزدی زکا کنزل بخوری زکا بدرد باوری زکا کنزل بخوری زکا بدرد باوری دا مور و خور کنزل دنیا و ترور کنزل دا مور و خور کنزل دنیا و ترور کنزل. دا پیشرفت نخه د ترقی گام دی دا پیشرفت نخه د ترقی گام دی مترقی زوانان اوز بدو ردو تا مترقی زوانان اوز بدو ردو تا او د مور خور کنزلو تا مترقی گام وای او د کمپاین نوې موسره سیرا او د کمپاین نوې موسره سیرا.
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه خستونکې و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، نجیب الله سمیم، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Let's go.